باز هم همکارم نوری اسنوری به استودیو آمده تا یک برنامه دیگر را به پیش ببره. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوریاس نوري هر کلی کوم وابوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکي افغانانو په جګړو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ اند دې هڅه هم کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې وتړي چې په خپل سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه د استزایا له قدرت لرې شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي. په دې کلنی راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2513 ملکیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالفو وسلوالو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته د شوی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلوه ځواکونو کړي دي ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفات مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفات د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چې وایي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوځ پرون وویل د دې پېښې قربانیان 46 کلن ډګرمن پاول کې ووس او 10 کلن تورن ریان رایان اس اف نوف دی. د دغه الوتکې د راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو را نسکوره کړې. جنرال مکینزی زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دغې الوتکې د راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګ خپل خبرونه د افغانستان لپاره د 1400 المریز کال سلواغې په لسم پیل کړې. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونه د ورځې 3 ساعته وي او یوازې د لنډو څپو له لارې خپرېده، خو اوس 2 ساعته خبرونې لري چې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم خپرونې کوو. نن د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به د ازادي راډیو د 13 کلین په مناسبت ځانګړي خبرونې واورې. خبرونه له ازادي راډیو اورې. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکونکي وژلي. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابۍ په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیر زمان خان ازادي راډیو ته وویل
زلداد محمد قابل پاسیلو دلته کې ناس خپل مولس مولس مې کوم مانځ ته ډیری کړه ویشه ترې سره وړلې چې خلک راغون شو موټرسایکل مې لږه په واکه کې ته دوه کسان پې ناس.
په سیمه کې پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د میرمنو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو. کوم چا یا کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. په افغانستان کې هم د دغې ناروغي پر ضد د پولیو د واکسین کمپاین د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، تر سبا دوام کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدی چې هغه د استضایا له قدرت لرې شي. د ترامپ یو مدافع وکیل آلن دیر شویتس وویل هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استضاع اساس نه شي کېدی. دغه استدلال په سنا کې د ولسمشر د استضاع د محاکمې د پوښتنو او ځوابونو د بهیر د لومړۍ ورځې په جریان کې مطرح شو. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې سنا یې محاکمه کوي. مخکنیو دواړو ولسمشرانو ته برات ورکړل شوی و. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو نوموړی په دوو مواردو د خپل سیاسي سیال او د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د تحقیقاتو په اړه پر اوکراین د فشار راوستو او د دې قضیې د څېړلو په اړه د کانګرس په وړاندې د خنډونو په ایجادولو رسمن تورن کړی دی. ترامپ ویلي کوم غلط کار نه دی کړی او د استضاع بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې د سل کسیزې سنا جرګې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي، ښایي ترامپ ته هم له لګول شوو تورونو برات ورکړل شي. خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا وزین نور خبرنه غړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته وسي.
په دې اړه په راپور سربیره د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا پر ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو چې د تېرې سیشن بې پر ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړ، د منځني ختیځ د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه ونیزې خبرونه در تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام بسله شره 15 څپه صافه اوازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د سره پورن خبر شوی چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه یې کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي. خو بل لور ته د دې خبر له خپرېدو سره د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په یوه ګڼه کې لیکلي چې له تېرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړې. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز اژانس د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د خطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چربې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان ژمی د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخته شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز اژانس څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تېره شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ
د سیشن بی پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالی کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لوېدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لوېدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي ایولس ای پوځي الوتکه د دوشنبې په ورځ د غزنی په دی یک ولسوالی کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانې نه لیدل کېږي چې دا الوتکه دي د دښمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربېره پر دې چې په تېرو نږدې 3 اونیو کې جګړې سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپاره شوي دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ته ځي، طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو را کمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، اما دا په دې معنا نه چې نسبت پخوان از موږ تلفات کچه لوړ سي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کمه کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و امر دل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. په وروستیو 2-3 ورځو کې د افغانستان له یو شمېر سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات زیات اوښتي دي. په همدې موضوع احمد شبر د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره مرکه کړې. لومړی هم په همدې اړه ترې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات هم زیات شوي دي، د دغو عملیاتو په ترڅ کې آیا د افغان امنیتي ځواکونو مرجو بلنه ده زیاته شوې؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامي پلان یې درلود او په تشریح کې مسایل د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ده. کله چې تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ته ځي، طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، اما دا په دې معنا نه چې نسبت پخوان از موږ تلفات کچه لوړ سي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده. موږ هڅوان دا دی چې نور هم د دې نه دا راولو سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي. نن که چېرې تاسو ګورئ هر ورځ تېرېدو سره دښمن ته ډېر زیات تلفات په بېلابېلو ولایتونو کې هم هوایي عملیات او هم ځمکني عملیات دا په دې معنا نه چې تاسو ته دښمن ته ور وړي، نه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته. په دې اساس باندې برنامه چې لرو د هغه برنامې پر اساس باندې اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټکېدل دي.
احمد سه محترم، کوم راپور سره لرو؟ په دې راپور کې د سویل شوی دي د دې خطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي، دا د دې باعث شوی دی چې په ژمي کې پخوا دومره تلفات ورنکي او اوس تلفات زیات شوي دي.
مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې زمونږ د خالد عملیات کله چې شروع شول د طالبانو د الفتح عملیات پر وړاندې، دلته دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه ابتکار د عمل په لاس کې واخیسته. په دې معنا باندې عملیاتونه که چیرې ترسره کېږي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کېږي، په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري، د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي، نه دا چې د دښمن فشار دی. فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی، او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته وسي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیو.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څیړو، خو دغه راز په دې پروګرام کې دا مسله بیا هم له تاسو سره شریکوو چې د سولې روان بهیر ته په پام سره د افغانستان ګاونډیان په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي. په دې هم خبرې کوو چې نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی، په دې معنا چې د ازادي راډیو د خپرونو د پیلېدو نن اتلس کاله پوره شول. تاسو څه فکر کوئ؟ ازادي راډیو په دې تیرو اتلسو کلونو کې تاسو سره و څومره مو له ازادي راډیو څخه د افغانستان او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د وروستیو مهمو پیښو په باب اوریدلی او دغه راز نور معلومات مو ترلاسه کړي دي؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي په څپو اونیز پروګرام کې برخه واخلئ. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې.
د دوو امریکایي سرتیرو د مړي ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبې په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول، دې پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډېدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه، امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخوالي والد کمولو وړاندیز کړی و، خو دې ډلې د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه ویشتلې ده. د امریکا پوځ وایي هیڅ نشي نه ده ترلاسه کړی چې د طالبانو ادعا ثابته کړي. پینټاګون په یو اعلامیه کې د سه شنبې په ورځ ویل، هغه دستګاه چې د الوتکې د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پوځ لاسته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده، ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې 40 امریکایي نظامیان وژل شول. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي، د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل شول ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه، د دې اندېښنې له کبله چې شاید الوتکې پاته برخه او نورو قربانیانو مړي له جګړه مارانو سره وي، د لټون او ژغورلو عملیات ځنډېدلي دي. په مقاله کې راغلی چې طالبانو د الوتکې د رالویدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ ژورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دښمن لخوا د ویشتل کېدو په نتیجه کې لوېدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني عوارض د الوتکه د لوېدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا لوېدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
ازادي رادیو او ری مخکې په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په غزنی د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکې د راغورځېدو د پیښې په باب واورېدل. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت د هغو د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکې یولس الوتکې د تیرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې را وغورځېده او پکې وژل شول. اوس هم یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. دې سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې چې پیکینګ اعلان کړی چې په زرګونو کسان په دې اخیستونکي ناروغي اخته شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور په استناد احمد شي براوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړی دي د ترې اخیستمن شوی دی. شغل ریان زیاته کړه:
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak. We are at an important juncture in this
زه په دې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. مجددي پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لېږدي. موږ به وتوانی شو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخت نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکي ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې شپېته تنه ووژل، د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 6000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 132 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9209 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. پلسکونو کسان له چین بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغي اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 1.5 میلیون ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان چې د تیرې سیشن بې پورې اعلان کړ په نړۍ کې بیلابیل عکس العملونه پارولي. ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ګډه غونډه کې وویل چې اسرائیل د سولې پر خوا یو ستر ګام واخیست او د دې لپاره له بنیامین نتنیاهو نه مننه وکړه. نور جزئیات یې د فرشته جلال زی په راپور کې.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ډونالد ترامپ پلان ته په اشاره وویل چې دا د فلسطینیانو پر مخ څپېړه ده. عباس په لویدیځه غاړه کې له خپلو سیاسي شریکانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د فلسطین خلک به دا پلان هم د تاریخ کندې ته واچوي. په بروکسل کې لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات جوزف بوریل په دې اړه نرم دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د ترامپ وړاندیز به له دې کړکۍ چې د دوو خپلواکو دولتونو جوړېدل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو مشروع غوښتنه ده مطالعه کوي. مسکو هم ویلي چې دا پلان مفصل تحلیل او څېړنه غواړي. د روسیې د فدراسیون د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساشیف وویل چې د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په اړه باید د فلسطیني ادارې او اسرائیل عملونو او غبرګونونو ته وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز به لږ تر لږه د مذاکرو پیل ته لاره هواره کړي چې په خپل اصل کې به یو بری وي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل چې د اسرائیل او فلسطین د جلا جلا خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو وړاندیز هغه وخت د پایدارې سولې لپاره لاره خلاصولی شي چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي. ملګرو ملتونو وویل چې د دوی له نظره د هغو سرحدونو په رسمیت پیژندلو ته اړتیا ده چې په 1980 میلادي کال کې تر جګړې مخکې منل شوي ول. په هغه جګړه کې اسرائیلي قواوو د اردن سیند لویدیځه غاړه او غزه په بشپړ ډول نیولي وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دومریچ وویل چې د دوو خپلواکو دولتونو په اړه د دوی دریځ له کلونو کلونو راهیسې واضح دی. د ترکیې حکومت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په زغرده رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان نشي کولای چې د دوو دولتونو د جوړېدو زمینه برابره کړي. سعودي عرب ژغ کړی چې اسرائیل او فلسطین د مخامخ مذاکرې پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر له احتیاط سره دریځ خپل کړی او ویلي دي چې دواړه خواوې د ټرمپ پلان باید په دقت مطالعه کړي او وڅېړي. اردن هم د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د دوامدارې سولې او ثبات پر لور یوازنۍ لاره دا ده چې د 1980 میلادي کال تر جګړې مخکې کوم سرحدونه چې موجود ول په رسمیت وپیژندل شي.
د منځنی ختیځ د سولې د پلان په باب مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې سیشن بې پورز اعلان کړ. د دې طرحې له مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د یو خپلواک دولت په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شیبر د دې طرحې په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم پایان سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دا طرحه به نتیجه ورکړي. ښاغلی امپایان په ځواب کې وویل
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلیانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو مځکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه چې یو د غوص بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په هیڅ یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي، او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوي چې د اسرائیلیانو جوړ کړي دي. تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغه کې ژوند کوي اوس. هغه امریکا تقریبا په دغه طرحه کې داسې ده چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وايي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریې څخه نیول شوی دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غوړ چې دا سی کوټی جن چې دا د اسرائیل د خاورې به وي. ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت د سره نه لري.
پاین سر محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ چې خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسې دار عربان دي، هغوی ورس پورز له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط ورسره بهتره دي او د ځینو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاته سو د ګولان لوړې ستاسو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریې او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت غته ورنه کې سله دې سره شدید مخالفت وکړي که څنګه؟
دا یو خدای دې چې دا مشتاس چې دا وایي دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي. دا خلک چې په هلته په ټول تقریبا په زور باندې ناشتي قياده خاندانی حکومتونه دي او یاد استبدادي حکومتونه دي لکه عبدالفتاح السيسي د عسكر په زور باندې راغلي دي، یا په سوریا کې چې بشار الاسد. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې د ذهنیت عامه دا خلک، زه دا وایم چې دا زعما خو نو زیو راځي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا سچیر دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا صحیح وایي، دا خبره صحیح ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل د فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي چې حکومت ذکر لاس ورکړي دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته لږ قبضه کړي. دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندلی دی، اوس هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې. هغه ګر سره وایي دا غلطه طرحه ده.
که چیرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانیو روغو جوړو تراسو او پخوانیو خبرو تراسو، پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومې خبرې سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومې خبرې سوي دي؟ هر پلاسې خبرې سوي دي. وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده چې ولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي، دا مسله به بیا هم داسې پاتې شي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي؟
هیڅ شک نشته. دا موږ تاسې په دا پښتو کې ضرب المثل لرو که نه، چې وایي زور غونډۍ هواروي. او دا اوس په دا فلسطینیانو باندې دغه زور شته، په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایداره صلحه به وي، یو طرحه ده، زه دغه وایم چې دا پایدار کېدای نه شي. اما ستا خبره بیخي درسته ده چې فلسطینیانو یو ځل بادشان ونه منله، بیا پښیمانه او بیا وروسته وروسته، خو ورځ په ورځ دغه زور په دوی باندې دغه قبلوي.
د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم امپایان سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې سه شنبې په ورځ اعلان کړ. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو په ایران کې په مذهبي اقلیتونو د هغه هیواد د رژیم د فشارونو په باب هم یو راپور واوري. خو اوس په افغانستان کې نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بخښنې نړیوال سازمان وایي د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلو ځواکونو کړي دي، په افغانستان کې ملکي تلفات په دې کال کې زیات شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر یولس الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېد او پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده اماراتو ته تر اوسه ماتې ورکړې ده. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابۍ په پارمولو کلي کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه د استیضایا له قدرته لرې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 1 یعنې له سبا وروسته له اروپایي ټولنې بېل شي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونو په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونه درته لرو، د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې خبرونو مخکې به په ایران کې د مذهبي اقلیتونو باندې د ایران د رژیم د فشارونو په باب یو راپور واوري. په ایران کې د بهایی مذهبي اقلیت پیروان تر هغې چې له خپلې عقیدې منکر شوي نه وي، د نوي تذکرو یا پیژندپاڼو د ترلاسه کولو غوښتنلیک نشي سپارلی. د غوښتنلیک په فورم کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ځان بهایی وګڼي. په ایران کې تر 3500 زیات بهایان اوسیږي چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د دولت لخوا له تبعیض سره مخامخ دي. په اړه یې اجمل انت تفصیل وړاندې کوي.
په ایران کې الکترونیکی تذکره یا پیژند پاڼه لرل دا مهال د حکومتي خدمتونو د لاسرسي او د بانک لارې د پیسو د لیږد لپاره شرط دی. خو د دې پیژند پاڼو لپاره د غوښتنلیک د فورم سپارلو په ایران کې میش بهایی مذهبي اقلیت له جدي ننګونې سره مخ کړی. د نوو تذکرو لپاره د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال د ایران بهایان مجبور دي چې له څلورو هغه دینونو ځان ته یو انتخاب کړي چې د ایران اساسي قانون کې پیژندل شوي. په دې څلورو دینونو کې اسلام، عیسویت، یهودیت او زردشتي دین شامل دي. د بهایی عقیده په ایران کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د ایران د نوو برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره په فورمونو کې نور عقاید او ادیان هم نه دي شامل، او دا انتخاب هم یو څوک نه لري چې نور عقاید انتخاب کړي. نو د دې لپاره چې بهایان په ایران کې نوې پیژندپاڼې یا تذکرې ترلاسه کړي، د بهایي مذهب پلویان باید د خپلې عقیدې له یو اساسي اصل سرغړای وای وکړي او د خپل دین په اړه درواغ ووایي چې دوی ترې د خپل دین د اصولو پر اساس په کلکه منه شوي. په نیویارک کې د ایران لپاره د بشري حقوقو د څار د یو مرکز اجرایی مشر هادی قایمی وایي د ایران د نوي وصول په څرګنده تبعیض رامنځته کوي. قایمی د جنوري د میاشتې په 28مه نیټه په یو بیان کې وویل د دې نوو اصولو سره د ایران حکومت د ګڼو مذهبي اقلیتونو څخه د هغوی اساسي بشري حقونه او د وګړو لپاره مهمو اساسي خدمتونو ته د لاسرسي حق اخیسته. د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران د پارلمان محافظه کار غړي محمد جاوید ابتایی د کورنیو چارو له وزیر وغوښتل چې د پیژندپاڼو ترلاسه کولو له فورمونو څخه د نورو مذهبونو انتخاب لرې کړي. ابتایی دا کړې وه چې دا انتخاب د ده په وینا شیطاني فرقو ته هغه نوم چې اسلامي سختدریزي یې بهایي مذهب ته کاروي مشروعیت ورکوي. په لندن کې د بهایانو د نړیوالې ټولنې ویاندې سیمین فرهاندج د جنوري په 24مه ازادۍ راډیو فردا څانګې ته وویل د نوو پیژندپاڼو د اخیستلو پروسه پر بهایي اقلیت د ایران د دولت د فشار په لړ کې نوې قضیه ده.
دا ثابتوي چې هغه خبرې چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې کیږي، مثلا دا چې هیڅ بهایی په ایران کې بندي نه دی یا بهایان نه ځورول کیږي، دا رښتیا نه دي. او بهایان په دې هیواد کې ان د وګړتوب حق هم نه لري.
پخوانی سیاسي زندانی او د بشري حقونو فعال بهاره هدایت چې د تهران پاوین زندان کې وکلونه تیر کړي تیرونه پر ټوئیټر هغه جزئیات خبره کړل چې که د بهایی دین پیراو د پیژندپاڼو د پروسې په اړه پوښتنه راپورته کړي څه ثواب ورکول کیږي. هغه له هدایت د هغه څه تصویر خپور کړی چې په وینا یې د ایران د وګړو د ثبت د سازمان لخوا د یو بهایی د پوښتنې ځواب دی. په دې ثواب کې ویل شوي، ګرانه وګړیا، تاسو ته د سلامتۍ په هیله، ستاسو د پام وړ دین په قانون کې تصویب شوی نه دی او د حل لار هم ورته په نظر کې نه ده نیول شوی. د امکان په صورت کې د موجوده شرایطو سره ثبت نام وکړئ.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. دا دیونه په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګه امیر خغلی حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو که د مقدمه په ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی؟
مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول سوي دي. او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو معلول لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولی شول چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفه واخلي. پرته د دې چې موږ د معلول لرونکو وګړو سره یا دوی ته چې څنګه چلند یا څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی په حق باندې کیږي، د معلول لرونکو وګړو ته کله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي، یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري. دوی کولای شي بیا په هر برنامه کې چې یی د ټولنې د دوی کولای شي چې هرته ځانونه ښکاره کړي یا پیدا شي یا سهم واخلي یا هرته اوسي. په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د معلول لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دوی ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوي دي چې معلول لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي و هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي.
په قوانینو کې یا په اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟ مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي، خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي کنه؟
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې معلول لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړای. مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د معلول لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی او په دې کنوانسیون کې پرته ده چې ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کنی ولی د کار حق هم په اوشتمه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د معلول لرونکو وګړو حق پر رسمیت پیژني. همدغه سه په اساسي قانون کې درې پنځوسمې ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی، په دوه ویشتمه ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي، هغه معلولین چې واجد شرایط یې بخښ دی. مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینه تفسیر سي یا د ماده تحلیل سي. مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې جنگ و، ډیر کسان معلولان سول، ډیر کسان نسو کولای چې تعلیم و تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي. ځینې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري. مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې یو معلول لاړ سي بی سواد ای، رئیس سي، موین سي. مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي، او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمینه برابره کی او استخدام سي مطابق باندې د وشتمې ماده د معلولینو د قانون. او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دو یو طرز العمل د استخدامي د معلولینو ته جوړ کړی په اداراتو کې چې تغیر پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي، چې خوشبختانه دا طرز العمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره، هر وزارت، چې خصوصي او چې دولتي، د معلول لرونکو وګړي استخدام کړي. همدغه سه هر کال کې معلولیت د ورځې د لمانځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل خوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د معلول لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبری پورې، یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبری کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسیونونو کې منګ معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منګ معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي. مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډيري ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې، که یو معلول وغواړي چې په یو اداره کې لاړ سي، آرته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري. مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي، مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده، د سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولای شي د رهبرانو د مقامات، د دولتي مقامات وایو چې د معلولیت لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دوی لري د دوی باور نه لري. دا فکر کوي چې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکی معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایی و نبینایی و دا مسائل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري. مثلا اداري کارونه کولای شي، دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا نشنوا کله کولای شي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغ عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي، استخدام شي.
اینیا یا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع اسې چې سړی وایي اسناد پر صورته، مگر بله دا امکان شته. دو گونی چلن د ملل لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دې شته چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره هغه ده، خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 53 ماده پاساز د ملل لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د معلولین په دوه ډوله تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، پولیو په مرض باندې معلول سوي دي او په همدغه نور امراض باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه غو حمایت وي. دا دونه سي کولای چې په همدغه حقوقونه مستحق سي یا همغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې چې یعنی که یو دوه همسایگان منګه تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې کولای شي داسې سړی وایم که دوه دنه معلولین، یو فزیکي وي د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول سوی، یو په تابي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وای دای ولې لري، هغه دو آگاهی نه لري، دا تعبیز ده.
نوستاسو وړاندیسته ده یعنی د دې مسایل د حل لپاره،
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل سوی دی او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده یا جنگی یا د هر رقم بلاخره چې معلول سوی دی، د دولت وظیفه هم دا ده چې د افغانستان اتباع و حمایت کی، هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل د تلای دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي.
ډیر زیات مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنه. د بانډو یا باجخانی د لرغونتو پاک لا څومره پیږي
زما چې پیږي د ظاهرشاه په وخت معمول بانډو عمومیت پیدا کړی دی.
بانډو څار زخلري
نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنگ جوړوي، رنگ زمونږ په تشریفاتو جوړیږي او دا د سند شتنه په افغانستان کې هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د بانډو یا باجخانی تاریخ چیرو بیا ارزښت رو خره کو او د کابل خاروالې د باجخانی لمشر سره مو هم خبرې کړي. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې ل ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، بانډو یا باجخانه هغه پخوانی ساز ته ویل کیږي چې په کلیو او بانډو کې به د خلکو د خوښیو او په ځینو نورو مراسمو کې لکه د نیالګیو کینول او داسې نورو کې غږول کېدل. بانډو د افغانستان په تاریخ کې لرغونې سابقه لري. د وخت په تیریدلو سره بیا بانډو او باجخانې ته رسمي بڼه ورکول شوه. د ظاهرشاه په واکمنۍ کې بیا سره لدې چې په دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او خاروالی کې په ځانګړو مراسمو کې کارېدله. په عربي پانتون کې هم یو پانځای د بانډو د پانځي په نوم جوړ شو. تاریخ پوهان وایي چې په نظامی برخه کې د بانډو د ګروپ اساسي هدف کورنیو او بهرنیو میلمنو ته ښه راغلاست ویل دي. د علوم اکاډمۍ پخوانی غړی څېړندوی رزق نړیوال د بانډو او باجخانې د توپیر پاکله وایي
هغه وخت کې چې د باجخانې نوم اخیستل کېږي طبعا مرجع شاروالی د کابل دا د سړي سترګو سمجه سم کیږي او هغه وخت کې چې د باندو نوم اخیستل کیږي د اردو مثلا باندو کیږي باندو د نظامی جهاز هغه ځان ته تشکیل لري د کنډک په سویر د غون په سویر یا د دین پر اټیک تو سویو باندې دي من ته په نوښتن د باندو کې دا شرط نه ده چې پاغه کې او جګلن موجودی بریدمن دی نه یا خورزاویت دی نه یا یو سرباز دی نه سرباز هم په دغه باندو کې اشتراک کوي که په غډول کې که په سرنا کې شروالی کې به دغه رتبې نشته دی عیناً هغه لباس چې په نظامی باندو په غاړه کې هغه په خپله د ښاروالۍ د باندو په غاړه کې هم دي او هغه یو تشریفاتي لباس دی خولۍ مثلا پیکداره ده مثلا ترقم رشمی لری ہم ددی پخوا کے پخبلا ددا عسکری سنگا را کمر بند سنگا ری دگا لباس ہم ددو عین عسکری دے شتمن کورن نے ددی ر پارا چے خپل وادو یا سنت گرے یا خوڑی زور خلق تو معلوم کی بجخانہ لولی نظامی باندو چے اغبینو پ دغشن خادیو کی برخانہ لگی خو زما چ پی ازی کی دزار شاہ پ وقت معمول باندو عمومیت پیدا کڑے
بانډو او بجخانه د ځینو ستونزو له وجې د یو څه وخت لپاره ګونګه وه. بیا بیرته په جمهوری ریاست، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې وغږېدله. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی له نورو معلوماتو سره.
کورنیو چارو وزارت او همدارنګه هغه مهمې برخې د افغانستان د حکومت دغه باند لري، ځکه موږ د مناسبتي ورځو او د مناسبتي ورځو د تجلیل لپاره له دې باند څخه ګټه اخلو او د دوی د حضور ویاړ موږ هم لرو. د کورنیو چارو وزارت کې زه به تاسو ته مثال درکړم چې څو ورځې مخکې موږ د اکاډمۍ فارغین درلودل او دوی ته مو یوه لویه برنامه جوړه کړې وه چې په هغه کې د افغانستان جلالت مآبره جمهور رئیس هم ګډون کړی و. په داسې مناسبتي ورځو کې دوی راځي، د افغانستان ملي سرود او همدارنګه هغه مهنی سرودونه چې انګیزه ورکوي یو ځوان ته د خدمت لپاره او لدی څخه خوند اخلي. زموږ هغه حاضرین او یو احترامي بڼه لري دغه سرودونه او دغه د دوی شتون په کورنیو چارو وزارت کې.
د بانډو موزیک د سرتیرو په روحیه مثبت اثر کوي. کله چې دوی د بانډو له ګروپ څخه ملي سرود او نورې میهني سندرې اوري، د وطن دوستۍ حسې نور هم غښتلی کیږي. د افغانستان د اردو پخوانی سرتیری حبیب وایي چې د ته په نظامي برخه کې د بانډو غږ ډیر خوند ورکوه. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
دغه بانډو ټیم چې ده د اصلن د تشریفاتو د ټیم په نامه یادیږي. یعنې کله چې یو رئیس جمهور یا کله یو لوړ پوړی چارواکی د دولت د نظام د پرسونل څخه لیدنه کوي، نو د بانډو ټیم د تشریفاتو په موخه باندې د ته تیاری نیسي. دوی تشکیل چې د نه نفرو نه جوړ ده، دوی صرف تشریفاتي الفاظ نیولي وي، فقط د تیارسي په شکل باندې ولاړ وي او د بانډو د ټیم سره یو ځای سور لباس لري، سپینې پټۍ دي، په اوږو باندې تاوي سوي دي. ټول کارکوونکي چې دي، یعنې د غغړې چې په بانډو ټیم کې کار کوي، دوی باید د ټولو قدونه لوړ وي. منطقي خبره کوو، دغه تلویزیونی قواره باید ولري، ځکه دا د تشریفاتو قطعه ده او د تشریفاتو قطعه د ښکلا څخه جوړوي. نو راوسوي د تشکیل چې دا د بانډو د ټیم له درې موزیکو نه جوړ ده، چې یو ډول ده، یوه سورنۍ ده، دوه رقمه غدي اوسپنې دي چې یو بل سره داسې کړنګېږي. یو لاس کې یوه اوسپنې، په بل لاس کې بله اوسپنې، داسې وهي هغه موزیک جوړوي. دغه موزیک بالکل د نظامي د پخو د رفتار سره تړلی وي. کومه پخه چې د جیګیږي، نو د اواز هم ورسره جیګ شي. کله چې د پخه ځمکه ترسیږي، د طالب قدم په وخت کې، نو دغه اواز هم ځمکه ترسیږي. هغه څوک چې د پرسونل نه لیدنه کې یا لوړ پوړی چارواکی وي یا زمونږ ولسمشر وي یا کمبل سوګي، نو کله چې دارا داخل سي او دغه نظام ګوري یا دغه پرسونل نه لیدنه کې دلته بانډو دغه د اواز د تاثیر لاندې راځي، دغه پرسونل ورته ډیر خخ کاری. داسې یو احساس کوي چې زمونږ پرسونل هر حالات ته آماده ده، که جنگ وي، که بانډو وي، که ساز وي، که سرود وي، که تشریفات وي، که نظارت وي، که کنټرول وي، که چک وي، که هر څه وي، د اطمینان ورکوي د بانډو ټیم چې موږ په هر عملیه کې د خپل آماده یو او خپل کار کولای شو.
ځان پاک لر توایا څومره دي خوښېده، څومره دي غوښتل دا واوري.
کله به چې نظام ودرېد په قلوردو کې، نو موږ داسې وو چې ځوانانو موږ به نظام نه لږ زره کې ځان ګوښه کوه، خو موږ به یو وخت کې په نظام کې اشتراک کوه. موږ ځوانې ډلې چې کله به د بانډو ټیم د نظام سر ته راته، نو موږ به خاص د بانډو د مینې دپاره ورتلو، چون د اواز هم ډېر خوښ و. موږ به اتاق ته ورتلو، هلته به مورته ویل چې تاسو موږ ته لږ بانډو وغږوئ.
د بانډو د ارزښت په هکله راته ووایه چې څومره دا مهم و په نظام کې.
یو نظام چې تشریفات ونه لري هغه نظام نشي کېدی. نظام باید محاربه مو لري، تاکتیک مو لري، خوب خواکی ور سره بانډو مو لري، چې موږ کولای شو د خپل سرباز زړه ته یو خوږ اواز د نظام په سر ورسو. دا د ته ضرورت لري چې دا یو تشریفاتي قطعه ولري. نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنګ جوړ وي. رنګ زموږ په تشریفاتو جوړیږي، او دا داسې نه ده چې تنها په افغانستان کې، هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري. کله چې موږ د تشریفاتو د پاره قطعه جوړو چې هغه د هر کال د رئیس جمهور په مخ کې تیریږي، تاسو ټول باید شاهد استئ چې بانډو ټیم موجود وي هلته. هغه موزیک چې هغوی په بانډو کې په دغه د ساز او سرود په وسایلو کې آماده کړی ده، هغه فکس د ده د پخې سره مطابقت لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوري د لرلسو د ریچل وکټم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د بونډو ګروپ یا بوجخانه نه یوازې په کابل بلکې په ولایتو کې هم په ځانګړو مراسمو کې غږول کیږي. هغه کسان چې شتمن وي خپلو د خوښیو مراسمو ته د ښاروالۍ بوجخانه ورغواړي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب په دې اکله وایي،
زمونږ داسې رواج دی چې چېرته ښه بدی که نه او یا نکریزي یا واده یي، نو دغه مشخص یو څو کسان راځي روره چې د هغې سره دیرایلي او هغه د خولې باجۍ ورسره اوږده شانتي او مغه خپله خوشحالي مغه ځایونو کې وکړي روره، مغه را پاچېږي روره هغه ځایونو کې ورته روره لاس ارتی رارتی باجه ورته وایي په مغه شکل ورته دیرال وایي چې هغه ټول په ساس کې یو شانتي راځي که نه. نو باجه خو ډېره ارزښت یې په هغه وخت سره ډېر و. اوس وخت کې ورته څوک ورته بانډو وایي، څوک ورته دا د خولې باجه وایي، یو نوم ورته بل هم څوک وایي، درې څلور نومونه ورته وایي. دا زه خپل رواج دی کنه.
د کابل خروالی د بوجخانی ډله په یاد اداره کې ل 500 کلونو را پدی خو په رسمي ډول کار کوي. دوی په دولتي او غیر دولتي مراسمو کې ګډون کوي او ترې وهده د خلکو په شونډو مسکا راولي. موږ د کابل خروالی بانډو ته هم سر ورخکاره کړ. په پایل کې د بانډو د ګروپ مسول سمي وایي چې د خروالی د بانډو په ګروپ کې څو تنه دي.
دوی کې شپږ نفره دي چې په دغه ګروپ کې کار کوي.
څومره په دې برخه کې زده کړې کړي؟
د هفته دوه ورځې یا درې ورځې تمرینات لري چې بعد هغه تمرینات دوی بدل چې د خلکو د خوښۍ محفل کې وایي هغه تمرین یي، او بل موسیقي د پانتون نه دي فرق شوي دي.
یاد ګروپ په کومو مراسمو کې څه وخت اشتراک کوي؟
دوی خو همیشه د خلکو د خوښۍ د وادو کې کوژدې چې لري په هوټلو کې هغه کې دوی اشتراک کوي، او بل د دولتي محفلونه هم چې ملي بیرغ ورځي دولت طرف هر محفل چې دوی ضرورت دوی هلته کولی شي چې اشتراک کړي، او د افغانستان ملي سرود هم دوی کولی شي چې ویغږي.
یعنی دولتي مراسمو کې ګډون کوي؟
دولتي کې هم کوي، شخصي کې هم کوي، دواړو کې.
کله چې شخصي مراسمو کې ګډون کوي دوی پیسې اخلي؟
شخصي محفلو ته جزي په یو ساعت کې دوی 15 فیصد چې هغه هم د ښاروالۍ د مقامانو طرف ته تعین شوی ده، او 2000 روپۍ نور د دوی د لارې کرا لري.
ټول شپږ زره
مصرف راځي تقریبا یو ساعت کې هم د 6000 روپۍ دي.
ډېره مننه کوي تاسو اجازه یې اوس د بانډو ګروپ ته اجازه ورکړئ چې دوی هم موږ سره خبرې وکړي.
مهرباني، تشکر تاسو زحمت نه.
اول به خپل نوم راته وایي.
زما نوم رحیم ګل، قومندان یم.
قومندان صاحب، خپل ډاله کې څو کسان لري؟
ما سره شپږ کسان.
تاسو کوم کار کوئ دلته؟
زه ترومپت غږوم.
ترومپت څه ده؟
دا دا
سورنای غوندی او شایده کدار تو وای چې څو دانی آلی تاسو لري دلته دغه کله چې غوي؟
مونږ شپږ دانی وسایل لرو، درې ترمپتونه دي یا دغه غاتا دول دي یا ولکای دول دي یا د جنج.
اوس کله تاسو نه دي غوښتنه وکم چې خپل ګروپ سره یو ځای دغه د بانډو ګروپ چې دا او د وسایل تاسو لري یو ځل راته غوي؟
هو ولی
ډیر زیات مننه ژوندۍ اوسئ.
السلام علیکم.
قدرمن دوستانو، په دې اله چې د افغانستان اصیل موسیقي پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
موسیقی
کدبوتی ماشوم زرغون شی دی واکسین ساس کی ورتا ژوندون شی پام چته پاته ماشومان شی چلوش گلب چه خزان شی چه خروان شی دی ژوند پارا دی ماشومان راتلون که تارا موری افلارا نخدای دپارا دی ماشومان راتلون که تارا sintatske kalobade demord payo pasan halade da guzan ma ka premi wakegi stase mashumba.